د سهار لس بجې شوې. السلام علیکم درنو اوریدونکو د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته چې تر یولسو بجو دوام کوي ښه راغلاست. په دې یو ساعته خپرونه کې چې زه احمد تکل یې د طاهر روښان په تخنیکي مرسته وړاندې کوم، د روانو چارو په اړه خبرونه او راپورونه خپرېږي. په راپورونو کې د ناټو عمومي منشي له افغان حکومت څخه غوښتي دي چې د بحران د نړیوالې ډلې په فعالیتونو کې د لاسوهنه نه کوي. د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو ته چې نن په پام کې دي کتنه کوو او نور موضوعات هم لرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې ناجیه سپه وړاندې کوي.
د هم تر دې مهاله د سو مهمو خبرونو سرټکی، امریکایي سرنوالان د هغه امریکایي سرتیری لپاره د مرګ د سزا غوښتنه کوي چې د شپاړسو ملکیانو په وژنې تورن دی. د ننګرهار ولایتي ادارې د وال سټریټ ژورنال هغه رپورټ رد کړ چې د ننګرهار والي او د هغې ادارې پر اداري فساد تورنه کړې، او په امریکا کې خلک نن د راتلونکي ولسمشر د غوره کولو لپاره رای ورکوي. بشپړ خبرونه، امریکایي سرنوالان د هغه امریکایي سرتیر لپاره د مرګ د سزا غوښتنه کوي چې د کندهار ولایت په پنجوي ولسوالۍ کې د شپاړسو ملکي افغانانو په وژنه تورن دي. د ریوټرز خبري اژانس راپور لمخي د امریکا پوځي سرنوالانو د ډلې مشر ډګرمن جی مورس مقدماتي استمایي غونډې ته ویل چې د عبادتي شواهد وړاندې کړي چې د رابرټ بیلس ګناه به ثابته کړي. د کندهار په پنجوي ولسوالۍ کې د شپاړسو افغانانو وژنه چې ډېری قربانیان ماشومان او ښځې وو، د ویتنام له جګړې وروسته د ملکي وګړو د بیرحمانه وژنې لومړنی مثال بلل کیږي. د ناټو سرمنشي وایي په 2016 کال کې د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات به د دې هیواد لپاره د ناټو پر ستراتیژۍ هیڅ اغیز ونه لري. اندرس فوګلس موسن تېره ورځ په بروکسل کې وویل د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره باید ټینګ امنیت ونیول شي او د دې مسؤلیت مشري باید د افغان ازواکونو په غاړه وي. نوموړي همداراز له 2016 کال وروسته په افغانستان کې د دې تړون د فعالیتونو په اړه وویل چې د دوی هر ډول فعالیت او ماموریت به د افغان دولت د غوښتنی او نړیوال قانون پر اساس وي. د ننګرهار د ولایتي ادارې د وال سټریټ ژورنال هغه رپورټ رد کړ چې د ننګرهار والي او د هغه ادارې په اداري فساد تورنه کړې ده. وال سټریټ ژورنال ورسپانې دا رپورټ د ننګرهار په ختیځ کې د یو لوړ پوړي امریکایي چارواکي د ارزونې له مخې خپور کړی. په دغه ارزونه کې په فساد کې د ننګرهار د ادارې او د والي ګل آغا شرزي د لاس لرلو په اړه ځینې شواهد هم خپره شوي، خو د ننګرهار د والي ویان احمد ضیا عبدالزی په همدې تړاو په یوې خبري ناسته کې دا تورونه بې بنسټه وبلل. د کابل د 215 متل قلور د قومندانی وای چې په 1300 ساتونو کې د هیواد په بیلابل ولایتونو کې 25 حلقي مینونه او نور انفجاري توکي ترلاسه کړي دي. دوی نن د ویلمې په خبرولو سره وای چې په دغه عملیاتو کې د ملي اردو ځواکونو 15 سرتیر هم ټپیان شوي. د عملیات په کندهار، زابل او اورزګان کې ترسره شوي دي. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د زنیو بهرنیو اسارو په وړاندې داسې بدلیږي. یو امریکایي ډالر 3.5 افغاني 15 پوله، یو اروپایي یورو 8.7 افغاني لس پوله، زر پاکستانی کلدارې 1555 افغاني، زر ایراني تومان 10 افغاني 90 پوله، او یو سعودي ریال 10 افغاني 95 پوله. په امریکا کې خلک نن د راتلونکي ولسمشر د غوره کولو لپاره رای ورکوي. دوی پریکړه کوي چې ولسمشر باراک اوباما ته د یوې بلې دورې لپاره او که د هغه سیال میچ رامني ته به په سپینه ماڼۍ کې د کار چانس ورکړي. نظر پوښتنې ښایي چې دواړه کاندیدان د عمومي رایو په ترلاسه کولو کې یو بل ته ډېر نږدې دي، خو عمومي رایې د امریکا د انتخاباتو د ګټلو وروستۍ پریکړه نه شي کولای، بلکې یو کاندید باید په هر ایالت او په پلازمینه واشنگټن ډي سي کې اکثریت رایې وګټي. سو په نتیجه کې لږ تر لږه 270 انتخاباتي حضور رایې خپلې کړي. متحده ایالاتو تیره ورځ د حقانی شبکې د ځان وژونکو بریدونو پلان جوړونکي یو نړیوال تروریست وباله او پر هغه یې مالی بندیزونه اعلان کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل قاری ذکر د حقانی شبکې چې په پاکستان کې مرکزونه لري د انتحاري حملو د پلان جوړولو د وړو او درنو وسلو او چاودیدونکو موادو د کارولو لپاره د وسلوالو د روزنې مسؤلیت په غاړه لري. امریکایي مقامات ویلي چې قاری ذکر د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د حقانی شبکې د عملیاتو نیټو مشري هم کوي. ل دې وړاندې امریکا په 13 سپتمبر میاشت کې حقانی شبکه د نړیوالو تورېستي سازمانونو په لیست کې شامل کړ. افغان او امریکایي مقامات حقانی شبکه په مرکز کابل او د افغانستان په نورو سیمو کې پر افغان او نړیوالو ځواکونو او نورو اهدافو د ډلیزو او سترو حملو مسؤل بلل دي. د پاکستان د پوځ لوی درستی جنرال اشفاق کینی د هغو هڅو په وړاندې خبرداری ورکړی چې د دې هیواد پوځ ته د زیان اړولو په هدف کېږي. جنرال کینی پرون وویل د پاکستان پوځ د دې هیواد د خلکو د ملاتړ څخه قوت اخلي او هر هغه هڅه چې پوځ او خلک له یو بل څخه جلا کوي د پاکستان د ملي امنیت خلاف هڅه ده. پاکستاني مطبوعاتو د جنرال کینی د سرګندونې د دې هیواد سترې محکمې ته د چیلنج په نامه یادې کړې ده. د پاکستان قاضي القضات افتخار چودري تیره میاشت د یو بې حکم په کولو سره له پوځ وغوښتل چې د هیواد په سیاسي چارو کې مداخله بنده کړي. او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې مشر وایي ایران د خپل اټومي فعالیتونو په اړه د معلوماتو او جزئیاتو له ورکولو ډډه کوي. یو کیو امانو پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته وویل وروسته له هغې چې په 2011 کال د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې په راپور کې وویل شو چې ایران د اټومي وسلو د جوړولو اړوند فعالیتونه ترسره کړي. له تهران سره په دې باب د دوی خبرو اترو زور واخیست. خو د امانو په وینا د هڅې چې ایران بخې د خپل اټومي پروګرام په اړه نور معلومات ورکړي بې نتیجې ثابت شوې. د خبرونو پای.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه لرو. خواب اوري چې د ناتو عمومي منشي که څه هم د افغانستان په اړه د بحران د نړیوالې ډلې راپور نیمګړی بللی، خو بیا یې هم ویلي چې افغان حکومت د دې ډلې په چارو کې مداخله نه کوي. د ننګرهار ولایتي ادارې د وال ستریت ژورنال ورځپاڼې هغه راپور رد کړی چې د ننګرهار والی او اداره یې په فساد تورنه کړې ده. په خوست کې د ناموسي وژنو او د جنسي تجاوز د پیښو پر زیاتېدو اندېښنې.
په خوست ولایت کې چا چې چا دښمني وي، البته ورور د ورور سره یا تری زوی سره وي، کله یې تزړه داسې نفر وژني او په هغه پورې هم یوه زنانه هم ګناه ورسره مړه کوي.
په نورو موضوعاتو کې په یو تحلیلي راپور کې به واوري چې د افغانۍ ارزښت ولې د نورو اثارو په وړاندې راپریوتی. د امریکا د ولسمشرې په انتخاباتو کې چې نن کېږي، افغانان ډېر د کوم کاندید خواته تمایل لري او ولې؟
غواړي چې اوباما بهتره شي او د دوی پکې فایده ده چې اوباما ډېره حده پورې سیاسي هلې ځلې هم روانې کړي دي. په افغانستان کې نه صرف د جنګ لارې بلکې سیاسي هلې مو قتل شوي دي لارې.
په پای کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیس پروګرام نیمه نړۍ لرو. خو د خپرونې په ترڅ کې نور راپورونه هم درته برابر کړي. د ناتو عمومي منشي وایي د افغانستان حکومت باید د بحران د نړیوالې ډلې په فعالیتونو کې مداخله ونه کړي. اندرس فوګ رسموسن په عین حال کې د افغانستان په اړه د دې سازمان د وروستي راپور په اړه ویلي چې په دې راپور کې اساسي نیمګړتیا دا ده چې له افغانستان سره له 2014 کال وروسته د نړیوالې ټولنې د همکارۍ تعهد پکې له پامه غورځول شوی. رسموسن هم ویلي چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات به د دې هیواد په اړه د ناټو پر ستراتیژۍ کوم اغیز ونه کړي. رضوان مراد په دې اړه د لویدیځو خبري اژانسونو په استناد تفصیل اوروي.
د ناتو سرمنشي اندرس فوګ رسموسن وایي د بحران نړیوال سازمان چې مرکزی په بروکسل کې دی په آزاد توګه د خپل نظر د څرګندولو حق لري او د افغانستان حکومت باید د دې سازمان په فعالیتونو کې کوم ډول مداخله ونه کړي. خو د ناتو مشر چې پرونی په بروکسل کې څرګندونه کولې دا هم ویل چې د افغانستان په اړه د بحران د نړیوال سازمان د ورسي رپورت له محتویاتو سره موافق نه دی. رسموسن وویل د بحران د نړیوال سازمان د رپورت اساسي نیمګړتیا دا ده چې په دې راپور کې له 2014 کال وروسته له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د همکارۍ ژمنې ته پام نه دی شوی. بلخوا به د بحران نړیوال سازمان د افغان حکومت د دې بیان په جواب کې چې ویلي په افغانستان کې د دې سازمان فعالیتونه سیاسي بڼه او اهداف لري، وایي چې دوی په افغانستان کې هیڅ ډول پټ او محرمانه فعالیت نه لري. د ناتو سرمنشي په خپل پرونیو څرګندونو کې زیاته کړه چې دا تړون بل 2014 کال وروسته هم په افغانستان کې خپل فعالیت ته دوام ورکړي، خو د راسموسن په وینا دا کار به د افغان حکومت د غوښتنې پر اساس کوي.
وی وډ بی ایبل ټو اپریټ ان افغانستان افټر 2014
اون د بیسس. مونږ کولای شو له 2014 کال وروسته هم د افغان حکومت په غوښتنه په دغه هیواد کې فعالیت وکړو، او دا کار به په بشپړه توګه د نړیوال قانون پر اساس وي. که چیرته مونږ وتوانیږو چې د ملګرو ملتونو لخوا یو ماموریت هم ولرو، نو زما په نظر دا به ډیره ښه وي، خو مونږ کولای شو د افغان حکومت په بلنې سره په افغانستان کې فعالیت وکړو. اندرس فوګ راسموسن د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو په اړه ویل چې د دې پروسې د ترسره کېدو لپاره باید کلک امنیتي تدابیر ونیول شي، او د نوموړي په وینا د دې امنیتي تدابیرو مشري باید د افغان ځواکونو پر غاړه وي. د ناټو سرمنشي وړاندې ویل چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات به د دې هیواد په اړه د ناټو پر اوسنۍ ستراتیژي کوم اغیز ونه کړي. دا حقیقت به چې د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د 2014 کال پس پرلیکي کیږي زموږ ستراتیژي بدله نه کړي. موږ به د 2014 کال تر پای پورې افغان لوري ته د بشپړو امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو په هدف افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال پروسې ته دوام ورکړو. د ناتو سرمنشي د غراز ویل په کومو سیمو کې چې د امنیت مسؤلیت افغان ځواکونو ته سپارل شوی دی وضعیت ښه دی، او اوسیدونکي د امنیت او ثبات په فضا کې ژوند تیروي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اوري.
د ننګرهار ولایتي ادارې د وال ستریت ژورنال ورځپاڼې لخوا خپور شوی راپور په کلک رد کړی. په دې راپور کې د ننګرهار والی او ولایتي اداره په فساد تورنه شوې وه. له ننګرهاره د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د ننګرهار ولایتي ادارې د وال ستریت ژورنال هغه رپورټ رد کړ چې د ننګرهار والی ګل آغا شرزی او د هغه ادارې پر اداري فساد تورنه کړې ده. د وال ستریت ژورنال ورځپاڼې دا رپورټ د ننګرهار په ختیځ کې د یو لوړ پوړي امریکایي چارواکي د ارزونې له مخې خپور کړی. په دغه ارزونه کې د ننګرهار ادارې او والی ګل آغا شرزی په اړه ځینې شواهد هم خپاره کړي دي. خو د دوشنبه په ورځ د ننګرهار ولایتي ادارې د دې خپور شوي رپورټ پر وړاندې خپل غبرګون ښکاره کړ. د ننګرهار د والی وین احمد زی عبدالزی په همدې تړاو په یو خبري ناسته کې دا تورونه بې بنسټه وبلل، او په خبره یې دا خپور شوی رپورټ له حقیقت لرې دی.
وال ستریت تجارتی امریکایی اخبار د سلاکار وزیر او د ننګرهار د محترم ولی صاحب سره بیا اساس او په دروغ ولاړی خبري خبرې کړې دي. د ننګرهار ولی صاحب دا ټول په کلک را دی. دا اصلا په افغانستان کې د شخصیت وژنې د لړۍ یو کړی ده چې طبق معمول په افغانستان کې د انتخاباتو پر مهال د کورنۍ او بهرنۍ سیاسي توقیو په اساس رامنځته کیږي.
د وال ستریت ژورنال ورځپاڼې د خپل رپورټ په یو څنډه کې ویلي چې په دې وروستیو کې د جرمني په هوایي ډګر کې د ننګرهار والی ګل آغا شرزی سره د پیسو ډک بکس نیول شوی و چې له همدې عمله شرزی د 2 ساعتونو پورې نیول شوی هم و. خو د والی وین احمد زی عبدالزی دا خبره له منطقي پلوه نه سمه بولي.
والی په همدې رپورټ کې بیا دا هم ذکر شوی ده چې دغه خبره د جرمني خارجه وزارت رد کړې ده او په دې اړه چنه دي. بل دا چې تاسو په خپل فکر وکړئ، په یو شتمه پیړۍ کې په داسې یو کمپیوټرایز سیستمونو سره یا په پرمختللو بانکي سہولتونو سره هیڅوک هم بایکونو کې یا بکسونو کې فزیکی پیسې نه انتقالوي. حتما نور امکانات شته.
څه موده وړاندې د ننګرهار والی ګل آغا شرزی په یوه لویه غونډه کې خپل اعتراف کړی و چې د دې ولایت په ځینو ادارو کې فساد شته. دا رنګه له وړاندې نه دا ګونګوسې هم د یو شمېر خلکو له خولې خپرېدلې چې په تورخم کې په کومه کچه چې د بیرغونې او نورو نومونو باندې له سوداګرو پیسې اخیستل کیږي په هغه کچه د لګښت ځای چاته روښانه نه دی.
په راپور کې مو واویدل چې د ننګرهار ولایت چارواکو د وال ستریت ژورنال ورځپاڼې هغه راپور رد کړی چې د ننګرهار والی او ولایتي اداره په فساد تورنه کړې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې د افغانیو په وړاندې د ډالرو د بیې پر لوړېدو اندېښنه ښودلې. د دې خونې چارواکو پرون ازادۍ راډیو ته وویل د ډالرو د بیې لوړېده به په بازار ناوړه اغېز وکړي او سوداګر به زیانمن کړي. د افغانستان بانک چارواکي وایي د ډالرو د بیې لوړېدل موقتي پیښه ده او په نږدې ورځو کې به بیرته خپل معمول حد ته راټیټه شي. دا موضوع خان محمد سین په یو راپور کې څېړلې.
ویل کېږي چې له افغانستان نه په 2014 میلادي کال کې د بهرنیو ځواکونو وتل او د غرب لخوا پر ایران د بندیزونو لګول هغه مهم لاملونه دي چې د افغانانو پر وړاندې د ډالرو بیه لوړه کړې ده. سربیره پر دې د کابل د صرافانو اتحادیه وایي چې د افغانستان بانک لخوا بازار ته د ډالرو نه ایستل بل لامل دی چې افغانۍ د ډالرو پر وړاندې کم ارزښت کړې ده. د ډالرو د بیې لوړېدل د خوراکي او نورو مالونو د بیو په لوړوالي په مستقیمه توګه اغېز پرې ایستلی شي. د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مرستیال خانجان الکوزی وایي
افغانۍ د ډالر په مقابل کې چې ورځ په ورځ باندې خپل ارزښت له لاسه ورکوي، ټول مواد چې دي زموږ د خارج نه دي، د خارج نه په ډالرو اخلو، د ډالرو نه بیا په افغانو باندې خرڅوو، بېرته هغه ډالر نه پوره کوي. مخکې هم زموږ دغه افغانۍ په علمي شکل باندې د اقتصادي عرف له مخې نه په خپل ځای باندې نه وه ولاړه، تنها د افغانستان بانک ډالر بازار ته عرضه کول او د هغې ته یو مصنوعي تنفس ورکو. زه امیدوار یم چې په دې ارتباط باندې د افغانستان بانک خاصه توجه تر څو چې دا په یو ځای باندې افغانۍ ونه درېږي، دا د اقتصادي لحاظ زموږ په نقص ده.
د کابل ښار د صرافانو د اتحادیې د معلوماتو له مخې د دوشنبې په ورځ د یو ډالر بیه 350 افغانۍ او 1.5 پوله وه چې دا بیه په وروستیو کلونو کې بې ساري ده. خو افغانستان بانک ډاډ ورکوي چې د ډالرو د بیې لوړېدل یوه موقتی مسأله ده. د یاد بانک رئیس نورالله دلاوری آزادی رادیو ته وویل
در جریان حج بیت الله شریف در حدود 250 میلیون
د بیت الله شریف د حج د مراسمو په جریان کې شاوخوا 250 میلیون ډالر نقد له بازار څخه وزي، چې دا مسأله د افغانۍ او ډالرو پر بایو فشار راوړي. خو دا فشار رو رو کمیږي او نن هم د ډالر په بایو کې کموالی راغلی او په لږه موده کې به معمول حد ته راښکته شي.
د افغانستان صادرات او واردات په ډالرو تر سره کیږي، نو څنګه چې دا هیواد یو وارداتي هیواد دی، د ډالرو بیې پر مارکیټونو مستقیم اغیز کولی شي. کارپوهان وایي افغانستان بانک باید په دوامداره توګه په مارکیټ کې د افغانۍ او بهرنیو اسعارو انډول وساتي، سو سوداګر او مستهلکین زیانمن نشي.
نیمه نړۍ د ازادۍ رادیو په همدې خبرونه کې
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اورې قدر منوریدونکو د دې د کابل چاپ ورځپانو ته کتنه کوو. د کابل د نن چاپ ورځپانې نسیم شفق کتلی او پلنډي سره راتوي چې څه پکې خبره شوې دي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپانو په افغانستان کې د برتانوي سرتیرو لخوا د ځانونو ټپیان کولو، د جمعیت ګوند د مشرۍ پر سر د اختلافاتو، او په غزنی کې د افغان او پاکستانی وسلوالو طالبانو ترمنځ د نښتې په اړه تر ډیره خپل مطالب لیکلي دي. سرنوشت غیر دولتي ورځپانې لیکلي چې برتانوي عسکر د افغانستان له جګړې د خلاصون لپاره ځانونه ټپیانوي. د ورځپانې د لویدیځ رسنۍ ډیلی اکسپرس له قوله لیکلي چې په افغانستان کې د هغو برتانوي سرتیرو شمیر چې له جګړې نه د تیښتې لپاره ځانونه ټپیان کړي، په جګړه کې د ټپي شوو عسکرو درې برابره دی. د کابل چاپ د نن ورځې یو شمېر نورو ورځپانو هم پر همدې مسالې لیکنې خپرې کړې دي. محور غیر دولتي ورځپاڼې لیکلي چې د جمعیت ګوند مشرۍ پر سر اختلافات لا هم نه دي حل شوي. د ورځپاڼې د عطا محمد نور محمد اسماعیل او صلاح الدین رباني تصویرونه چاپ کړي او لیکلي دي چې دا درې واړه غوړي چې د دې ګوند مشرۍ ترلاسه کړي. د ورځپاڼې په لیکنه د همدې اختلافاتو له امله د جمعیت مرکزي کمیټه نه ده توانېدلې چې خپله مرامنامه نهایي کړي. محور په غزنی کې د افغان او پاکستانی وسلوالو طالبانو ترمنځ د نښتې په اړه هم یو مطلب خپور کړی او ویلي دي چې د نښته تیر ورځ شوي چې له عمله دوه طالب قمندانان او د هغوی څلور وسلوال وژل شوي. ملي باور غیر دولتي ورځپاڼې د وزیرانو شورا هغه خبره راخیستې چې ویلي دي د ډیورنټ کرښې په اړه څرګندونې د افغانستان دریځ نه بدلوي. ورځپاڼې لیکلي چې د وزیرانو شورا د ډیورنډ کرښې په اړه د امریکایي چارواکو پر څرګندونو انتقاد کړی او ویلي دي چې په دې اړه د امریکایي چارواکو په ګډون د هیچا خبره او نظر ورکول د منلو نه دي. ملي باور د غراس په یو لنډ مطلب کې لیکلي چې د بلخ یو شمېر وکیلان د هغه ولایت په قضایي چارو کې لاسوهنه کوي. هیواد دولتي ورځپاڼې خپل سرمقاله د امریکا له راتلونکي جمهور رئیس څخه د افغانانو هیلو ته ځانګړې کړې ده. هیواد لیکلي چې د امریکا دریز د افغانستان په اړه معلوم دی، خو بیا هم د نوموړي هیواد انتخابات پر افغانستان د پام وړ اغیزې لري. د ورسپانې لیکلي چې د امریکا راتلونکی ولسمشر باید د تروریزم پر ضد مبارزه جدي ونیسي او له دې هیواد سره په ټولو برخو کې د نوموړي هیواد ژمنې عملي کړي. خدمتګار غیر دولتي ورسپانې نازک حالات افغانستان او هند سره نږدې کوي تر عنوان لاندې لیکلي چې ولسمشر کرزی هند ته سفر کوي او په ترڅ کې به د هند له صدر اعظم سره مهم تړونونه لاسلیک کړي. د ورسپانې په هند کې د افغانستان د سفیر شایده احمد عبدالی له قوله لیکلي چې په دې تړونونو کې به څلور مهم مسایل شامل وي. ویسا غیر دولتي ورسپانې د دفاع وزارت د چارواکو له قوله لیکلي چې ولسی مرګ ژوبله د شپې عملیاتو له افغاني کېدو سره له منځه تللي. په دې اړه لیکنه کې راغلي چې د شپې ټول عملیات اوس د قضایي ارګان د اجازه پر اساس ترسره کیږي او له اړتیا سره سم د ښځو د تلاشۍ لپاره ښځینه پولیس د عملیاتو ځای ته استول کیږي.
د سهار لس بجې او شل دقیقې دی. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.15 څپه په کابل، کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسداباد، لشکرګاه، غزنی، قلات او پل علم کې خبريږي. د ازادي راډیو خبرونه هم درس په انټرنیټ پانه کتلی او اوریدلی شي. زموږ د انټرنیټ پانه پته ده ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ. د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ خلک وایي هغه ساختماني کمپنۍ چې د دوی د سیمې د 22 کیلومتره سړک د جوړولو لپاره موظفه ده بې کیفیته مواد کاروي او د نړیوالو د مرستې پیسې خپل جیب ته اچوي.
موږ چې راسو دا ځای نه واکس لري، دا ځای نه واکس لري چې هغه وقرارداد ته ور په ګوته کړو، وایي دا زما په قرارداد کې نشته.
په دې اړه راپور د همدې خپرونې په دوام کې راځي. خو له هغه مخکې په خوست کې د مدني ټولنې او بشري حقونو فعالان اندېښنه لري چې که جنسي تیری کوونکي او د ناموسي وژنو عاملان د قانون منګولو ته ونسپارل شي نو دا ډول جنایت به زیات شي. په خوست کې د بشري حقونو د کمیسیون د استازو او د مدني ټولنې د غړو په باسونو کې جوته شوه چې دا ډول پیښې په دې وروستیو کې په دې ولایت کې زیاتې شوې او عاملینو ته یې هم سزا نه ده ورکړل شوې. نجیب الله الوخیل له خوست راپور راکوي.
د مدني ټولنو فعالان اندېښنه لري که چیرې د ناموسي وژنو عاملین او هغه اشخاص چې جنسي تیری کوي قانون پرې پلی نه شي، ممکن دا ډول پېښې ډېرې شي. د خوست د مدني ټولنو د استازیو او د سویل ختی زون د بشري حقونو د کمیسیون ترمنځ په همدې اړه د ګډ بحث په پایله کې جوته شوه چې په خوست کې اوس دا ډول پېښې تر پخوا زیاتې تر سترګو کېږي. د خوست د مدني ټولنو یو شمېر فعالان د ناموسي وژنو او جنسي تیریو د پېښو په تړاو داسې وایي.
تا فکر وکړه چې مخکې اول کې یو وا بلکله په نوې کې دوی شوي یې ساکول نه نه پکې وشوي دا نه پکې خو خود جنسي دیږي.
د نمسي وژنو مسله په خو کې دا څه شوی دی چې کبه د ترپګنې مسله په کوم ځای کې نو غوی به بل د کور یو خزه وژله او په عین زمان کې به یو مقابل جرین نه یو څوک ورسره وژلو.
په خو سولایت کې البته ناموسي وژنې اوس هم دوام لري چې اکثریته سیمو کې لکه چاچا دښمني البته ورور د ورور سره یا تره دوی سره یا دغسې ماما سره او کاکا سره د هر چا سره وي نو وري خپله کله یې په زړه ډاکسي نفر وژني او په هغه پورې هم یوه زنانه هم ګناه ورسره مړه کوي.
یوازې په سږ کال کې اووه پیښې ناموسي وژنو د قتلونو پیښې دا په خوست کې رامنځته شوي دي. دا هغه پیښې دي چې ټولو ته څرګندې شوي دي. یوازنی علت د پیخو دی زیادوالی داده چه دلتا قانون پا سمتوگه نپلی کیگی
کسنگه چه شکایتون ارسی ورزینا نو دی نموسی وژنو کچه پا مخبول وڑی دودو ایلاتیم داده چه دا قضایا پیگیری کیگی نا نما حکم دی که احساس دی مسئولیت کهوی او نا کشپی ورگانون.
بلخوا دی خوز دی علماء و شرا رئیس مولوی شا محمد محمدی دی اثباتی مدارک و شواهد و او دی قضال حکم پرت به موجب دی او کس وشنه یادی حقی دی عزت به حرمتی کول د اسلام دلی نظره کبیره گناه یادوی.
دا چه دا قتلون یا دا تختوان یا دا برنامه نن سبا زمانه که بیکی زیوتی شویدی او کچه ورز پورز زیوتی گیم. خو اسلام چه دو دیگه نده دی وجن و جواد بیر که دا کبیره گناه دا دی شرک ندویم عمل پروردگار یه لیجی دا قتل دی انسان دا. رسول الله اسلام صحابه اکرام تا فرمایل دی که چیر تا توسی زونا مثال یو چاب و نسبی تا وینو سلور کسون بودا شهادت که چه منگولی دادو.
در خزو چار رئیسه خوار امیری وای چه خود سرحدی ولایت دی او در قانون متخلفینو تا در فرار زمینه آسانه ده. نو زکه در دول پیخی بکی دیر تر سرگو کهی او لامنی داگنی چه در دی پیخ و عاملین در قانون منگولو تا نلویگی.
نسبت به نور کولو کې دولت ساکل مسلې قتل زخ دی ځکه چې مونږ مخیان دی لری ولایتونه نه دولت خص ولایت روري چون د سرحدي ولایت ده دولت غیر دین چې تجاوز جنسي په دانه صورت نسی بیا قتل صورت کې هغه جلکې دی پر چده افشان شي مرکوي
د کتون کول اند د خورونو په شمول په لورو او اطرافي سیمو کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخواري ډیره داسې پیښسته چې د دودیزو ممانعتونو او محدودیتونو له کبله پټی پاتې کیږي او په دې توګه په اوسني پرمختللي پیر کې هم خزه بې موجبه وژل کیږي او یاد ژوندانه سخت ناخوالی زغمی. نجیب الله روخیل، آزاده رادیو، خوست.
لقانون به خبری د نورو ستونزو تر څنګ هغه عمل دی چې له وجه یې په افغانستان کې یو شمیر نجونې او ښځې بندیانې کیږي. فرشته یوه له هغو میرمنو څخه ده چې 8 میاشتې مخکې له یو چا سره له کوره تښتېدلې او وروسته نیول شوې ده او اوس مهال د کابل ښار په یوه زندان کې وخت تیروي. ازادي راډیو سره په خبرو کې فرشته وویل چې 15 کاله مخکې د خپلې خوښې په خلاف له یو سړي سره واده ته اړ ایستل شوې وه. دا وایي په دې نه پوهېده چې له نامحرم سره له کوره تېښته جرم ګڼل کیږي. د فرشتې کیسه د هجرې مراد معصومی په راپور کې.
په زور ودونه، کورنۍ تاوتریخوالی او له قانون څخه بې خبري په ځینو مواردو کې د دې لامل شوي چې څو یو شمېر ښځې له نامحرمو کسانو سره له کوره وتښتي او له نیول کېدو وروسته یې ځای زندان شي. 19 کلنه فرشته یوه له دغو میرمنو څخه ده چې له یو نامحرم سړي سره له کوره د تېښتې په جرم دا وخت په زندان کې شپې سبا کوي. نوموړی وایي له دې امله چې له قانون څخه ناخبره وه او په دې نه پوهېده چې له بل سړي سره تېښته جرم دی، نو له دې برخلیک سره مخ شوې ده. نوموړی 3 ورځې وروسته له هغې چې له بل سړي سره تختیده په کابل ښار کې د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شوه او زندان ته واچول شوه. زه په دې هیڅ خبره نوم چې که چیرې زه وتښتم نو دولت به ما ونیسي او یا به ما بندې کړي، خو هر څه مې چې غوښتل ژوند وکړم نه کېده. له همدې امله ما څو ځله له خپل مېړه څخه طلاق وغوښت، خو هغه ما ته طلاق رانه کړو، بلکې زه یې ګواښلم، پر ما یې ظلم کوو، زه به یې وهلم او ویلې به چې زما نه نور طلاق ونه غواړي. فرشته 15 کاله مخکې هغه مهال چې په دایکنډي ولایت کې اوسېده، د 14 کلنۍ په عمر کې د خپل مور او پلار لخوا له داسې یو سړي سره چې دی هیڅ نه پیژنده واده کولو ته اړ شوه. فرشتې په داسې حال کې چې له سترګو یې اوښکې بهېدلې وویل چې د دې د ژوند د ټولو بدبختیو ملامتي د مور او پلار پر غاړه ده. نوموړی اوس مهال له خپل مور او پلار سره نه لري او په بشپړه ناهیلۍ سره یې وویل چې هیڅکله نه غواړي له هغوی سره حتی خبرې وکړي. زما دا 15 کاله کېږي چې زه مې د مور دوی سره هیڅ اړیکې نه لرم او هیڅ مې نه خوښېږي، زړه مې ترېنه تور شوی دی. په اصل کې زما مور او پلار ملامته دي، زما نیکه، زما ماما، زما ورور، دوی ټول ملامته دي، حتی زما میړه ملامته دی، ځکه چې دا خو په دې پوهېدو ځوان و، یوازې خپل ځان یې باید په نظر کې نه نیولی. فرشته 2 کلنه لور هم لري او په ورته وخت کې امیدواره هم ده. دې څرګنده کړه چې له دې حالت څخه چې دا ورسره په زندان کې مخامخ ده ډېره ځورېږي. دا وایي چې میړه یې له دې څخه غوښتي څو دغه ماشوم وزېږوي او تر 2 کلونو یې وساتي او وروسته یې هغه ته وسپاري. د افغانستان د عدلیې د وزیر حبیب الله غالب په خبره د قانون له مخې د اخلاقي جرم کولو پرته له کور څخه د ښځو تېښته جرم نه ګڼل کیږي، خو د راپورونو له مخې دا مهال ګڼ شمېر ښځې له کور نه د تېښتې له امله بندیانې دي. د ولسي جرګې د ښځو چارو د کمیسیون د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 70% ښځې له کور څخه د تېښتې په جرم په زندانونو کې شپې سبا کوي. 19 کلنه زندانی فرشته د خپل ژوند د راتلونکي په اړه ډېره ویره او اندېښنه لري. د نوموړي په خبره کله چې له زندانه خوشې شي نو تصمیم لري چې د خپل مېړه څخه طلاق واخلي. زما مېړه دی او ما ته طلاق نه راکوي. که چېرې زه له دې زندان څخه هم ووزم، زه له دې سره ژوند نه شم کولی، ځکه چې زه په دې هیڅ اعتماد نه لرم او هغه هیڅ سمسړی هم نه دی. د میرمن فرشتې یوه بله اندېښنه د نوموړي دوسیې ته نه رسېدګي ده. دا وایي چې 8 میاشتې په زندان کې تیریږي، خو تر اوسه یې دوسیه نه ده څېړل شوې او په بې برخلیک حالت کې په زندان کې ژوند کوي. په همدې حال کې د بشري حقونو کمیسیون او نور ټول بنسټونه چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره کار کوي په هیواد کې له یو شمېر میرمنو سره د ناسم چلند له امله اندېښنه ښیي. په افغانستان کې د بشري حقونو کمیسیون مسؤلین وایي چې کورنۍ باید د خپلو اولادونو سمو او قانوني غوښتنو ته پام وکړي. د دغه کمیسیون د میرمنو د حقونو د ملاتړ مسؤل سرایا سوبرنګ ازادۍ رادیو ته په خبرو کې وویل چې هغه لاملونه چې لکور څخه د خزو تیښتې لامل کیږي باید معلوم شي.
چی باعث میشه که دختر خانه ترک میکنه؟
څه شاید دې سبب ګرځي چې یو انجلۍ د خپل کور پرېږدي او ودې تښتي. د ځوانانو غوښتنو ته غوږ ونیسئ، هغوی ته لارښوونه وکړئ. اوس هم هغه کسان چې د تیښتې په جرم زندان ته ځي ډېری دا همدغه موارد دي، او موږ باید څه ډول د دې قضیو مخه ونیسو او دوی ته باید رهنمایي وکړو چې تاسې ولې دا ډول عمل کوئ. خو د دې عمل پر ځای لاړ شئ، د عدالت یوې مرجع ته مراجعه وکړئ، یا د شکایتونو کمیسیون ته شکایت وکړئ، یا د ښځو چارو وزارت ته لاړ شئ، او یا هم په همدې ډول بل کوم مرجع ته لاړ شئ او خپل شکایت وکړئ. دیني عالمان وایي که چیرې کورنۍ ستونزې ډېرې وي او هیڅ حل لاره ونه لري، نو د قانون له مخې ښځه او میړه کولی شي له یو بل څخه طلاق واخلي او جلا شي. د راپورونو له مخې په ټولنه او کورنۍ کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی بدې پایلې لري. حتی له همدې امله په افغانستان کې ګڼ شمېر ښځې وژل شوي او د فرشتې په څیر لسګونه نورې دا مهال په بند کې شپې او ورځې تېروي. هاجره مراد معصومی، آزادۍ رادیو، کابل.
قدر من اوریدونکو، دا وخت د سهار 10:13 دی. ناجیه ساپی د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
امریکایي سرنوالان د هغه امریکایي سرتیر لپاره د مرګ د سزا غوښتنه کوي چې د کندهار ولایت په پنجوایي ولسوالۍ کې د 14 ملکي افغانانو په وژنه تورن دی. د ناټو سرمنشي وایي په 2016 کال کې د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات به د دې هیواد لپاره د ناټو پر ستراتیژۍ هیڅ اغیز ونه لري. په امریکا کې خلک نن د راتلونکي ولسمشر د غوره کولو لپاره رای ورکوي. متحده ایالات تیر ورځ د حقنی شبکې د ځان وژونکو بریدونو پلان جوړونکو یو نړیوال تروریست وبله او پر هغې مالي بندیزونه اعلان کړل. د پاکستان د پوځ لوی درسیز جنرال اشفاق کیانی د هغو هڅو په وړاندې خبرداری ورکړی چې د دې هیواد پوځ ته د زیان اړولو په هدف کېږي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ادارې مشر وایي ایران د خپل اټومي فعالیتونو په اړه د معلوماتو او جزئیاتو له ورکولو ډډه کوي. او په یونان کې نن هغه اعتصاب پیلېږي چې د حکومت لخوا د سپما د اقداماتو په وړاندې د اعتراض لپاره پلان شوی او 8 ساعته به دوام وکړي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو لنډیز چې مخکتنی اجمل اند کړی ده.
ډېرو لویدیز ورځپاڼو د هغه امریکایي عسکر د محاکمې په اړه لیکنې او مقالې خپرې کړې چې د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې 14 تنه عام وګړي وژلي وو. د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په دې اړه لیکلي امریکایي څارنوالان د دې ډله ییزې وژنې د څېړنې په برخه کې له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د ورځپاڼې په وینا د رابرټ بیلز په قضیه کې چې د 14 افغانانو په وژنه تورن دی، شواهدو ته لاسرسی ستونزمن او کلیدي شاهدان نشته. ورځپاڼه لیکي کله چې دغه امریکایي سرتیری نیمه شپه له خپلې پوځي اډې بهر ووت، نو ډېر افغانان په خواږه خوب ویده وو. څه وخت وروسته د خبرداري غږ پورته شو او د امریکایي سرتیری بیرته اډې ته ستون شو او خپله وسله یې پر مځکه کېښوده. د یو امریکایي چارواکي په وینا هغه څه چې په هغه شپه په کندهار کې پیښ شول په افغانستان کې د ډله ییزې وژنې تر ټولو ناوړه پیښه وه. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه وړاندې وایي چې تر اوسه په دې برخه کې تردیدونه شته چې د دې سرتیری په خلاف دې محکمې ته د وړاندې کولو لپاره کافي شواهد ترلاسه شي، خو که چیرې نوموړی مجرم وپیژندل شي په اعدام به محکوم شي. تر اوسه بحثونه په دې اړه روان دي چې رابرټ بیلز به په پوځي محکمه کې محاکمه شي او که قضیه یې وي ملکي محکمې ته وسپارل شي. د نوموړي محاکمه چې دوه اونۍ دوام کوي په ترڅ کې به یې له کندهار څخه د پیښې یو شمېر عیني شاهدان د ویډیو له لارې محکمې ته د سترګو لیدلی حال وایي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه بیا په یو مطلب کې په ساختماني چارو د بهرنیو ځواکونو د وتلو اغیز څېړلی. ورځپاڼه لیکي د کابل جلال آباد سړک چې دواړو غاړو ته یې د افغان او ناټو ځواکونو تاسیسات او د دوی قراردادي کمپنۍ پرتې دي، د ساختماني چارو د درنو ماشینونو په هدیرې د بدلیدو په حال کې دی. ورځپاڼه وړاندې د یو ساختماني شرکت د مالک شفیق احمد صدیقي په حواله لیکي چې په تیرو دوو میاشتو کې د یو ماشین هم چا په کرایې نه دی بیولی. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په وینا شفیق احمد صدیقي جرثقیلونه په کرایه ورکوي او د دغو جرثقیلونو 13 بیلابیل ډولونه لري. ورځپاڼه د صدیقي له خولې وایي چې بهرنیان وزي او د دوی سرمایه په ډوبېدو ده. د ورځپاڼې په وینا که څه هم په افغانستان کې د ساختماني چارو د رالوېدو په اړه د شمیرې ورکول ګران دي، خو په دغه کاروبار کې ښکېل کسان وایي چې د امریکایي او ناټو ځواکونو د وتلو مسلې نه یوازې پوځي بلکې د ساختماني چارو لګښتونه هم په عمومي ډول متاثره کړي دي. د افغانستان د ساختماني چارو د اتحادیې اجرایوي مدیر غلام علي دانش کمال وایي چې په ساختماني چارو کې دا کمښت د 2012 میلادي کال په لومړیو کې وروسته لاغې رامنځته شو چې 2014 میلادي کال د بهرنیو ځواکونو د وتلو د نیټې په توګه اعلان شو. نیویارک ټایمز د کمال پاول لیکي چې په روان کال کې په ساختماني چارو کې د پانګونې کچه له 30% پورې راټیټه شوې، خو په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ ادارې مشر وفي الله افتخار وایي چې حالات دومره خراب هم نه دي څومره چې ویل کېږي. د ورځپاڼې په وینا افتخار وایي هیله مند دی چې په نږدې راتلونکي کې به ساختماني چارې یو ځل بیا زور واخلي، او دا ځکه چې د ده په وینا نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د زیربنایي بیا رغونې لپاره د میلیاردونو ډالرو د مرستې ژمنه کړې.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ خلک وایي هغه 22 کیلومتره سړک چې د دوی لپاره په پام کې دی بې کیفیته جوړیږي. د ناوې خلک او چارواکي د سړک پر قراردادي تور لګوي چې غواړي په سړک کې بې کیفیته مواد وکاروي او پیسې جبته واچوي، خو قراردادي کمپنۍ وایي چې د قرارداد له مخې د سړک د جوړولو چارې پر مخ بیایي. دا د ناوې ولسوالۍ لپاره لومړنی پوخ سړک دی چې د امریکا د متحدو ایالاتو له لوري په پخه او اساسي ډول جوړیږي. په دې اړه نور حال د هلمند د ازادۍ راډیو د خبریال الیاس دای په راپور کې واوري.
د ناوې ولسوالۍ لپاره د جوړېدونکي سړک د رغولو چارې تیر کال پیل شوې دي چې 1.5 میلیون امریکایي ډالر پرې لګښت شوی. دغه پیسې د امریکا د متحده ایالاتو د پراختیايي ادارې له لوري ورکول کیږي. د ناوې ولسوالۍ د سړک د جوړولو له کیفیت څخه د دغه ولسوالۍ قومي مشرانو او عام ولس چارواکو ته شکایت کړې ده. وروسته یو پلاوی د سړک څخه لیدنه کړې ده او د سړک د جوړولو کیفیت یې ناسم بللی دی. د ولایتي شورا مرستیال حاجي فضلواري فیاض، د ټولګټو د امیریت مسؤول عبدالقادر نصرت، او د ښار جوړونې د امیریت مشر انجینر حمیدالله چې د سړک د جوړولو چارې له نږدې کتلي دي، وایي سړک په خپل اصلي کیفیت نه دی جوړ شوی او د شرکت مسؤلین دوی ته د قرارداد د شوډ د چارن دغه کمیسون وایي د ناوې د سړک کیفیت د ورکړل سو پیسو پرتله ډیر کم دی. وایي کمیسون او عام ولس د لوړ پوړو چارواکو څخه غوښتنه کوي چې د دې ښکاره فساد مخه ونیول سي.
یو سړک چې مرمیږي، یو سړک مشخصات قرارداد وروي، قرارداد چې نه موږ چې راځو دا ځای نه وکیس لري، دا ځای نه وکیس لري چې هغه و قراردادي تور په ګوته وایي دا زما په قرارداد کې نشته. په لحاظ په دې مورید کې چې قرارداد نه په پټو سترګو موږ د سړک مشخصات څه کوم
قراردادي موږ ته یو جدول راکړي چې په هغه کې د سړک مشخصات ډیزاین سی و، په هغه کې نه د وزارت په ادامې چاپا و امضا و، نه د مارینو قوا و چې هغه ډونر دی په قرارداد یې د قراردادي سره کړی دی، نه هم د قراردادي شرکت امضا و چاپا و.
د ولایتي شورا مرستیال فیاض وایي که په یادو پروژو کې د فساد مخه ونیول سي د بهرنیو مرسته کوونکو څخه هم د دې ډول پروژو لپاره د پیسو تمه نسی کېدلی.
موږ خواهش دا دی چې پر دې باندې د دولت دغه مصارف کیږي یا کوم موسسات یا خارجي دوستان چې موږ ته دا سړکونه جوړوي باید په ښه کیفیت باندې جوړ سي، چې هغه انجینري معیار او سیستم باندې جوړ سي، کیفیت یې برابر وي.
د ناوې او ګرمسیر ولسوالۍ خلک وایي په لومړي ځل کلي ته د امریکا د متحده ایالاتو په مرسته سړک جوړیږي، که چیرې سم جوړ نشي احتجاج کوي. دوی وایي په دې سړک زیات پیسې لګیږي خو په جوړښت کې زیاتې نیمګړتیاوې لري او په معیاري ډول هم نه دی برابر. خلک وایي که د جوړېدونکي سړک نیمګړتیاوې ونیول سي د کار تر بشپړېدو وروسته به ډېر ژر له منځه ولاړ سي.
که چیرې موږ د سړک کیفیت ته وګورو، رښتیا هم څه ناڅه کمزور دی، خو موږ هیله لرو چې دغه کیفیت د سړک سم سي. که نه ډېر داسې مثالونه موږ لرو چې په هلمند کې ډېر داسې سړکان جوړ شول چې د ورځ په تېدلو سره او داسې هم ویلی شو چې کله به سړک پای ته رسېږي د سړک خبر ته ټول خراب شوی دی.
په دې اړه د یاد شرکت مسؤول انجینر ګل احمد وایي چې دوی خپل کارونه د ورکړل سوي قرارداد او ډیزاین له مخې پر مخ وړي او تر دې مهاله په کارونو کې هیڅ ډول ستونزه هم نه لیدل کیږي. د ده په خبره چې په یاد سړک ځکه ډېر پیسې لګښت اغلی دی چې وړاندې تر کړې اچونې ټول کرنیزه خاوره د سړک له سیمې څخه کښلې او جغل او نور مناسبه خاوره ورته راوړې ده. هغه وویل د کمیسیون کسان په دې خاطر د دوی پر کارونو نیوکه کوي چې د دوی نه د پیسو تمه لري.
سره
د
سړک جوړونې د شرکت مسؤلین وایي د جغلو او خاورو اچونې 80% کار بشپړ سوی دی او تر دې مهاله 6 کیلومتره سړک باندې کیر هم اچولی دی. د ناوې او ګرمسیر ولسوالیو لپاره د جوړېدونکي دغه سړک اوږدوالی 22 کیلومتره دی. 9 متره بر لري چې پر 10 متره باندې یې کیر لویږي او د کیر اندازه یې 10 سانتي متره ده. د دې ترڅنګ د چانجر سیمې ته د 11 کیلومتره جوړ شوي سړک څخه هم د سیمې خلک او کومې مشران شکایت کوي. وایي د سړک په قرارداد کې 25 سانتي متره د کیر اچول ویل سوي وه، خو داسې ونه سول. یوازې 25 سانتي متره کیر باندې د سړک د جوړولو چارې بشپړې شوې. محمد الیاس دی، د ازادي راډیو هلمند.
د نوامبر 6مه Barack Obama.
We've blunted the Taliban's momentum in Afghanistan and in
Mitt Romney.
President Obama would have you believe that anyone who disagrees with his
د امریکا د جمهور رئیس د انتخابات تازه خبرونه، تحلیلونه، راپورونه په آزاد رادیو کې.
په امریکا کې خلک نن د راتلونکو ولسمشر د غوړه کولو لپاره رائے ورکوي. ډېرې نظر پوښتنې ښیي چې د عمومي رایو په ترلاسه کولو کې دواړه کاندیدان یو بل ته ډېر نږدې دي، خو عمومي رایې د بریا وروستۍ پریکړه نشي کولی، بلکې یو کاندید په هر ایالت او په پلازمینه واشنگټن ډي سي کې باید اکثریت رایې وګټي څو په نتیجه کې لږ تر لږه د 270 انتخاباتي حوزو رایې خپلې کړي. د نظر پوښتنو له نتایجو ښکاري چې ولسمشر براک اوباما په اصطلاح په معلقو یا هغو ایالتونو کې چې دریض یې نه دی روښانه تر خپل سیال څخه په لږه اندازه مخکې دی. دا چې په امریکا کې د انتخاباتو پر مهال د انتخاباتي حوزو او د عامو رایو ترمنځ توپیر څه دی، په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر مرکزي څانګې یو راپور برابر کړی چې مهمې برخې رضوان مراد اوروي.
کله چې امریکایان د خپلو رایو ورکولو لپاره انتخاباتي حوزو ته ځي، په مستقیمه توګه دانشي ټاکلی چې کوم کاندید به د سپینې ماڼۍ د واک چارې پر غاړه واخلي. د انتخاباتو په دغه ورځ به لسګونه میلیونه امریکایان په پایتخت واشنگټن او 500 ایالتونو کې د 538 انتخاباتي حوزو له لارې د نوي ولسمشر د ټاکل لپاره خپلې رایې ورکوي. د راپورونو له مخې د هر ایالت رایې د همغه ایالت د نفوس په شمیرې پورې تړلې دي. کالیفورنیا ایالت چې د ټول امریکا په سطحه د نفوس له نظر لوی دی، 55 انتخاباتي حوزې لري، په داسې حال کې چې په مرکز واشنگټن ډي سي کې یوازې 3 انتخاباتي حوزې دي. د واشنگټن د امریکایي پوهنتون د سیاسي علومو پروفیسور کورتیس ګانسوای استثناء موجوده ده او هر کاندید چې د زیاتو انتخاباتي حوزو رای ترلاسه کړي، هغه به د همغه ایالت په سطحه زیاتې رای وګټي. دی وایي په هر ایالت کې انتخاباتي حوزې د همغه ایالت د کانګرس د هیئت له مخې ټاکل کیږي، یعنی دوه د سنا او په نهال کې څو تنه د استازو د مجلس لپاره. هغوی د همغه ایالت د ټولو رایو له مخې ګټونکي پیژندل کیږي. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره هر کاندید باید د 270 انتخاباتي حوزو رای ترلاسه کړي. کچیرته د ولسمشرۍ لپاره د دواړو کاندیدانو رای له یو بل سره برابر شي، نو بیا د متحده ایالاتو د کانګرس د استازو مجلس د هیواد نوی جمهور رئیس ټاکي. د انتخاباتي حوزو قانون په 1908 کال کې د امریکا د اساسي قانون برخه شوه. داسې هم شوي دي چې د ولسمشرۍ یو کاندید زیاتې عامې رایې ترلاسه کړي دي، خو نه دی توانېدلی چې د کامیابۍ لپاره 270 انتخاباتي حوزې وګټي. د امریکا د 2000 کال د جمهور ریاست په انتخاباتو کې جمهوری غوښتونکي جارج بوش له خپل سیال الګور څخه 50,000 کمیرې ترلاسه کړې، خو بوش وکولای شول چې زیاتې انتخاباتي حوزې وګټي او د ولسمشرۍ مقام ته ورسیږي. نن ورځ د ډیرو کسانو لپاره تاریخي اهمیت لري، ځکه د متحده ایالاتو لومړنی افریقي او اصلي ولسمشر باراک اوباما به د نورو څلورو قانون لپاره په سپینه ماڼۍ کې د پاتې کېدو لپاره سیالي کوي.
د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د څرنګوالي په اړه معلوماتي راپور مو اوریده. خو راځئ واورو چې په امریکا کې ډېر افغانان او په مجموع کې مسلمانان د امریکا په انتخاباتو کې د چا پلوي کوي، د ډیموکراتانو او که د جمهوري غوښتونکو. اسمت سروان په امریکا کې لمیشت افغان سیاستوال سرور احمدزی سره چې په خپله یو وخت د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې کاندید و په دې اړه مرکه کړې. احمدزی لومړی دې پوښتنې ته ځواب وایي چې د امریکا د افغاني ټولنې نظر د دې انتخاباتو په دوو کاندیدانو کې څه دی او کوم یو ته ډیر تمایل لري.
د امریکا د افغاني ټولنې نظر د امریکا د انتخاباتو په دوو کاندیدانو کې څه دی، کوم یو ته ډیر تمایل لري؟
دا خو تاسو معلومه ده، هر هغه څوک چې حسن د کډوالو په طرف باندې وي او یا دوی کوم مور او د پلار وطن چې کوم دا یا خپل وطن چې کوم دا لکه افغانستان د غیب طرف باندې یوې خاطر زیات ووتی تاسو یادې په اتیایي ځ کې کله چې په افغانستان کې جنگ روان و روسانو راغلي نو هغه وخت کې د جوړ غوښتل ټوکو تاسو د ریګن حکومت او افغانان ټول به ریګن ملاتړ یې کاو دغه صفت به کاو خو اوس چونکې حالات داسې شوي دي چې د دوزدوش په وخت کې دغه جنګ شروع شو په افغانستان کې چې اکثر افغانان پرې خوشحاله نه وو خله دا ده چې ډیموکراتان اکثر داسې حکومت ده چې د کډوالو په ملاتړ کې ده کډوالې سره کومکونه کېږي خیریه کومکونه ورسره کېږي بل دا ده چې اکثر مسلمانان چې هلته په نه صرف افغانان په امریکا کې اوسېږي هغوی سره ډیموکرات ډېر څه دي په بدې خاطرې دې نه لري نو زما په اند باندې د افغانانو دپاره د اوباما حکومت غواړي چې اوباما بېرته راشي او شا به ورته ولاړم د اکثریت نو د دوی پکې فایده ده چې اوباما بریالی شي او هم د افغانستان په اړوند باندې بعضې مسلې دي چې اوباما ډېره حده پورې سیاسي هلې ځلې هم روانې کړې دي چې جورج بوش نه وې روانې کړې چې په افغانستان کې نه صرف د جنګ له لارې بلکې سیاسي حالې مو قتل شي د دې لارې او بل د کډوالو دپاره ډېرې فائدې دي
طبعا په هر ټولنه کې په تیره بیا چې هغه آرام او اسوده هم وي په هغې کې ټول خلک په انتخاباتو کې ګډون هم نه کوي د امریکا افغانان څومره دلچسپي او تمایل لري چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي او رای واچوي
کله چې په پیرو د خبرو اوباما کې زه د کمپاین غره یم موږ ډېر کوشش کوو چې د افغانانو په مختلفو ایالتونو ته ځان ورسو او افغانان ته د باندې کانې کوو چې هغوی رای ورکړي لیکن بیا هم افغانان پاتې کسان شته پکې چې هغوی راوځي رای ورکوي خلک نور تشویق کوي لیکن له بده مرغه دغه احساس له کمزورې دالته هم خو بیا هم افغانان په دې باندې پوهېږي کوشش پکې شوی دا چې دوی باید مرکزونو ته راوځي تر څو پورې کوار کې دوی شکایت او اندېښنې واورول شي افغانستان بهتره دی لپاره چې کوم کاندید بهتر ده هغه کاندید وي
که چیرته افغانان زیات په انتخاباتو کې ګډون وکړي او بل رای زیات استعمال کړي څه فکر کوي چې د افغانانو اهمیت یا د دوی غوښتنو ته توجه په امریکا کې زیات نه شي
بله هر هغه ټولنه چې د دنیا هر ځای نه راغلي د امریکا هر یو کاندید سخته د دې توجه ورته کوي د هغه ځای د کانګرس غړی د پارلمان غړی چې کوم هغه ډېر زیات توجه ورته کوي کته څو ګوري په امریکا کې اساس په دغه انګلستان کې بلوري مونږ ته ټوکې د هیل کوم چې دوی چې دی هغه په سیاسي شعور نه ډیر بیا په مخه تللی دي حتی د پارلمان د خپل غړي دي او اکثر خپل پالیسي ته مري د خپل واده په لبا د مرغه په افغانانو کې دغه سیاسي شعور لږ کمزور دی تر اوسه پر افغانانو دومره وده نه ده کړې چې د کانګرس غړو باندې یا د امریکای په مرکزی چارواکو باندې دا فشار اوري چې بعضي پالیسي د دوی په اړوند باندې دوی چې دوی ته پیدا ورسېږي لیکن زه دا ویل سم چې موږ ډېر زیات کوشش کړی دا په لبر ورغه افغانانو کې دغه سیاسي شعور ډېر کم ده لیکن ماشاءالله ډېر زیات دی ډېر متحرک دی او ډېر څه کولای شي کدی وغواړي
په امریکا کې مشت افغان سیاستوال سرور احمدزی و چې د امریکا د ولسمشری په انتخاباتو کې د افغانانو د ګډون په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې. ښاغلی احمدزی څو کاله مخکې د افغانستان د ولسمشری په انتخاباتو کې هم کاندید و او د متحدو ایالاتو په تیر ځل د ولسمشری په انتخاباتو کې د ولسمشر باراک اوباما د انتخاباتي کمپاین غړی هم پاتې شوی. قدر من اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د امریکا د انتخاباتو د وروستي حال په اړه معلومات د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې وګورئ. ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ زموږ د انټرنیټ پانه پته ده.
ازادي رادیو
د ملي یووالي او تفاهم وسيله
دا وسيله ضرورت نږدې وساتي او د ملي یووالي تخم وکړي.
که زه وایم چې زیم،
که ته وایې چې زیم،
نه به ته یې نه به زیم.
که زه وایم چې ته یې،
که ته وایې چې ته یې،
هم به زیم هم به ته یې.
دا د قدر منو اوریدونکو د خبرونه په ورستۍ برخه کې یو پام وکړئ. د ازادي رادیو ځانګړي 19 پروګرام نیمه نړۍ ته چې د خځو لپاره ځانګړی ده.
نیما نړۍ د خټو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړي خبرونه جوړونکې لینا شریفي.
د نیمه نړۍ ترنو ورېدونکو سلام.
په دې خبرونه کې چې زلینا شریفی وړاندې کوم، داسې یو میرمن در پیژنو چې د خپل سیمې د خلکو د ژوند د بهتری لپاره یې ګڼ کارونه کړي دي او توانېدلې چې د خپل سیمې مشره شي. دا میرمن د بلخ ولایت په نهر شاهي ولسوالۍ کې ملکه یا قریهداره ده.
ما کوشش کردم گفتم وقتی که این خدمت همه برادرا بر من انجام داد، من خواهرتون بر من خدمت انجام بدم. باز ما چه کردم، رفتم از کابل امری برق آوردم. باز خواست مردم بود مرا بردن دولسوالی نهر شاهی، بود از ما قریهدار ساختم.
مخکله دی چې دا میرمن پوره و پیژنی، لکارونو و ژوند خبر شی، وگمه رشیدی ده خزو پاره لند خبرونه را آوروی.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي د سګنی کال له پیل راهیسې د 3500 په شاوخوا کې هغو ښځو قضیې ثبت کړي دي چې تاوتریخوالی ورسره شوی دی. د دې کمیسون مقامات وایي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو دغه شمېره د تیرو کلونو په پرتله تر ټولو زیاته ده. د بشر د حقونو د خپلواک کمیسون مسؤلان وایي چې دوی د ښځو په وړاندې دغه ورځ په ورځ زیاتېدونکي تاوتریخوالي ډیر اندېښمن کړي دي. دغه کمیسون وایي په هیواد کې ناامني له قانون څخه د معافیت کلتور د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو لوی عوامل دي. سره له دې چې په افغانستان کې تر اوسه هم ګڼ خلک په پوځي برخه کې د خپلو خویندو لوڼو شاملېدل نه خوښوي، خو ویل کېږي چې نن سبا په دې برخه کې د یو شمېر کورنیو چلند نرم شوی او اجازه ورکوي چې د کورنۍ ښځینه غړي په پوځ کې شامل شي. تیرونه د ملي پوځ اکاډمي په اسموینه کې چې 3000 ځوانانو پکې ګډون کړی وو، د کابل او ځینو لری پرتو ولایتونو څخه 3000 نجونې هم شاملې وې. د دې اکاډمي قومندان تورن جنرال شیر محمد ززی آزادې رادیو ته وویل چې له امتحان ورکوونکو څخه به 300 تنه د ملي پوځ اکاډمي ته جذب شي چې 90% به یې ښځې وي.
باید زده کړه او کار وکړي او لدې لارې د خپلو حقونو د ترلاسه کولو هڅه وکړي. دا د ظریفی قاضی زاده خبرې دي چې له ښځو سره په هر ناسته کې ټینګار پرې کوي او دوی زده کړې او کار ته هڅوي. ظریفه قاضی زاده د بلخ ولایت د نهر شاهي ولسوالۍ د نواباد سی د اتش بیت کلیو چې 700 کوره کېږي ملکه یا قریه داره ده، چې د خلکو لخوا دغه مسؤلیت ورسپارل شوی. ظریفی اته کله مخکې خلکو ته د خدمت په نیت ځان د خپلې سیمې په استازیتوب ولسی جرګې ته کاندید کړی وو، خو بریالی نه شوه. مګر خپلو خلکو ته د خدمت هوډ یې مات نه شو. دی د خپل چم ګاونډ خلکو سره ژمنه کړې وه چې د دوی د ژوند د بهترۍ لپاره به کار کوي، د دوی تیاره سیمه به په برېښنا روښانه وي. نو د خپلې دې ژمنې د پوره کولو لپاره کابل ته لاړه او خپلې سیمې ته یې د برېښنا رسولو چارې پیل کړې او تر هغو آرامه کېنه ناسته چې خپله ژمنه یې پوره نه کړه. نو له همدې امله خلکو خپله مشره یا قریهداره وټاکله. دا خپله په دې اړه وایي:
منطقه
هیچ برق نداشت، این منطقه وقتی که برق نداشت بی سیمیت برخنا نلرله، نیستم سرک درلوده. نو موقع کسانو تا چه پارلمان تیز ماده کاندیدو ملاتر کرده و ویل چه که بریالی نشوم خوزه به خامه خواهیو کار کوم او دی سیمیت به برخنا را تیروم. نو راغلم کابل تا دیو بو او برخنا لو وزیر سخمی امر واخیست او دی برخنا دی تاسیساتو پا جوری دلو کار پیل شو او دی لومی جل پار از ماسیمه پا برخنا روخانه شوا. کله چې ما دغه کار بشپړ کړ نو خلک ډېر رانه خوشحاله شول، ویل یې هغه څه چې تا وکړل نارینه و نه وکړي. نو زه د سیمې 15 کسانو مشرانو د نهر شاهي ولسوالۍ ته بوتلم او غوښتنه یې وکړه چې زه قریهداره وټاکل شم. زه اوس یوازې د کور میرمن نه یم، بلکې لکه څنګه چې نارینه له کوره بهر کار کوي، زه هم د خپلو خلکو خدمت کوم.
یو 50 کلنه ظریفه چې اوس د خلکو مشري کوي، د ژوند پایلې په تیره د ګډ ژوند پایلې د ډېرو نورو افغانو ښځو په څیر له ستونزو سره مل و. دا وایي کله چې واده شوه 10 کلنه وه، په 15 کلنۍ کې مور شوه او ډېرې سختۍ یې وګاللې. په وړه عمر واده له درسه پاتې کړه. دا وایي تر 5م ټولګي یې وکړی شول درس ووایي. ظریفه اوس د 2 زامنو او 2 لوڼو مور ده.
ما تاسو په 5م مکتب خواندیم.
ما تر 5م ټولګي ښوونځی لوستی، بیا واده شوم، درس مکتب رانه پاتې شو. و زمان اتلورګانې او 5 انګورګانې مې دي. لوڼو او زامنو باندې مې درسونه ویلي. همدا اوس مې 3 لوڼه او 1 زوی په پوهنتون کې مثلاً دي. نورو درس خلاص کړی او هر یو خپل کاروبار لري. میړه مې په ملي امنیت کې کار کوي. کورنۍ مې په تیره میړه او اولادونه مې راسره هم کار دي او زما له کار نه ملاتړ کوي.
ظریفی سره لري رستونځو چې ګاللې وي هڅه وکړه چې یوازې د کور میرمن پاتې نشي، بلکې ل خپل توانه د خپلو خلکو د خیر لپاره کار واخلي. دا وایي چې د ښځو بدې ورځې او بیکاره کسب پاتې کېدو ډېره ځورولې، نو له همدې امله یې د خپلو کارونو زیاته برخه ښځو ته ځانګړې کړې. ښځو ته د عامه پوهاوي ناستې جوړوي او د حرفو د زده کړې او سواد زده کړې زمینه یې ورته برابره کړې ده.
کوشش میکن کوشش هم داشتم چې باید خانما زحمت
او هڅه میکړي چې ښځې زحمت وباسي او څه زده کړي. د ښځو او نارینه وو حقونه برابر دي، البته له متقابل احترام سره. ما سره وه اته سوه ښځې دي، ځکه زه د نهر شاهي ولسوالۍ د ښځو د شورا مشره هم یم. زه لکه یوه مور او خور دوی سره چلند کوم. زیاتره ښځو ته مې د حرفو د زده کړو لکه خیاطي، قرص دوزي، مری اوبدنې او داسې نورو حرفو درې میاشتني کورسونه جوړ کړي. دغه ورځ مې د سواد زده کړې کورسونه هم ورته جوړ کړي دي. زه چې ښځې بېکاره بېروزګاره وینم نو ډېره ځورېږم. دغه کارونه چې تر اوسه ښځو ته شوي بس نه دي، باید تر دې ډېر کار وشي، خصوصا هغو ښځو ته چې بېسواده، معلوله او کونډې دي.
میرمن ظریفه د خپل چم گاوند د څارنې لپاره کله نارینه جامې اغوندي، په موټر سایکل کینی او شاوخوا څاري، کله د خپلو خلکو د بیا رغونې په کارونو کې برخه اخلي، ټراکتور چلوي او مرسته کوي. له دې چارو سره سره دا د خپلو خلکو ستونزې او مشکلات هواروي. له دې به واورو چې خلک خپلې کومې ستونزې تر ډېره رسوي او دا یې په څه ډول هواروي.
هغه
کسان ماته خپل شکایتونه او ستونزې راوړي چې نه غواړي خبره یې لویه شي، مثلا کورنۍ شخړې، لکه د پلار او زوی ترمنځ، د دوو ورونو ترمنځ، خواږې او انګور ترمنځ شخړو له امله خلک ماته راځي. دغه راز د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي شکایتونه هم خلک تر ما رسوي. موږ دلته یوه ښځینه او د نارینهوو شورا لرو، نو کله چې ماته داسې ستونزه راځي نو د دغو شوراګانو استازي، ملا امام او څو سپین ګیري راټولوو او د سلام مشورو او نصیحت له لارې ستونزه هواروو. خو که ستونزه مو هواره نه شوی کړی یا د غلا او قتل په څیر لویې پیښې وي، بیا دولتي اړوندو ادارو ته یې معرفي کوو.
میرمن ظریفي مخکې له دې چې ملکه یا قریهدار شي، هم د خپلې سیمې د خلکو لپاره په رضاکار ډول د ماشومانو د واکسینولو او داسې نورو برخو کې کار کوه. دا وایي چې د طالبانو په وخت کې هڅه کړې چې خپلو لونو او کلیوالو نجونو ته د زده کړو پټ ځای جوړ کړي او ښوونکي ورته پیدا کړي څو نجونې نالوستې پاتې نه شي. ظریفه وایي د قریهدارۍ په کار کې خپل خلک او کورنۍ ډېره تشویقوي.
مردم خوش از بخاطرې خوش از آدم از پیش
خلک خوشاله دي. زه لورین تندینه پوهیږم چې رانه خوشاله دي. زه له خلکو سره لکه یوه مور او خور چلند کوم، خلک رانه ملاتړ کوي. دولتي مسؤلین مې له کاره راضي دي. زه چې کله وایم نوره قریهداري نه کوم، راته وایي چې نه باید خپل کار ته دوام ورکړي. نو زه د خپلو خلکو په هڅونې پر مخ ځم، که دا نه وي زه هم نه یم.
ظریفه وایي که د دې د خیر ښېګڼې کارونو او مشرۍ ډېر کسان خوشاله کړي، خو ځینو ته د سترګو اغزی شوي او دې ته ستونزې جوړوي، ان د وژلو نیت یې کوي. دا د څه موده مخکې کیسه کوي چې په کابل کې د ګنجینه په نامه د یو خصوصي تلویزیون په خپرونه کې ګډون وکړ او په بیرته تک کې موټروان ووژل شو او دا سیند ته واچول شوه، خو د مرګ له خولې بیرته راوګرځېده.
زه د ګنجینې خپرونې ته وغوښتلم. زما هم علاقه وه چې په دې خپرونه کې ګډون وکړم، نو لاړم. کله چې بیرته خپلې سیمې ته ستنېدم، کلیوار مې هم و، ځکه زه د ماشومانو د ملاتړ د ټیم مشره هم یم او یو درې ورځنی سیمینار مې درلوده. د سالنګ په لاره زه او موټروان مې د ډوډۍ خوړلو لپاره د تاجکانو په نامه هوټل ته لاړلو. موږ دواړه د هوټل په آخره برخه کې چې مخې سیند ته خلاصه وه کېنولو. کله مو چې ډوډۍ او چای خوړل، په دې وخت کې څلور وسلوال راغلل. زما موټروان یې له ځان سره بوته او زه هم د هوټل د کړکۍ له لارې له هوټل نه وویستم او په یو موټر کې واچولم. په لاره زما خوله او لاسونه زما په ټیکري وتړل. زما پیسې، ګاڼه او موټر یې واخیست او زه سیند ته واچولم. یو نیم کیلومتر زه اوبه وړی وم. ابدنه مې لا په دنیا کې وه. یو ځای مې لاس په کوم شي کې بند شو او د سیند ژۍ ته شوم. نو چیغې مې کړې او د سیمې څو کسانو وژغورلم. سبا خبره شوم چې زما د موټروان مړی له سیند نه پیدا کړی. دغه کسان اوس دولت نیولي او بندیان دي، خو زه حیرانه یم چې دوی خو قتل کړی، ولې اعدام میږي نه، ولې سزا نه ورکول کیږي؟
ظریفه قاضی زاده وایي که هر څه ستونزې ورته جوړې شي، دا له ټولنیزو کارونو لاس نه اخلي. دا به خپلو خلکو او په تېره ښځو ته د خیر ښېګڼې کارونه کوي. میرمن ظریفه د خپلو راتلونکو پلانونو په اړه وایي:
پلان مایس کی اگر دست ما بر سم
پلان می دادی چې خجوت لا ډیر کار وکړم چې بیکاره پاتې نشي هغه خزي چې سرپرست لري د نورو په پرتله هی دي خو هغه کندې چې یتیمان ورته ناس دي سرپرست او د ګټې وټې لپاره څوک نه لري نو هڅه می داده چې لومړی دوی ته د کار د زده کړې زمينه برابر کړم او له هغه وروسته دوی واسوم چې تولید وکړي او په خپل پښو ودرېږي خجوت می پیغام دادی چې نور یوازې ځان د کور کارونو ته محدود نه کړي باید عرفي زده کړي په کار کولو ونه شرمېږي او د ځان خپل بچو او د خپل کورنۍ د ژوند د بهتري لپاره هڅه وکړي.
درنو اوریدونکو، د دې اونۍ نیمه نړۍ هم دومره وه. که خبرونه تلیکونه راستوي نو زموږ د پوسپک شمیرې دادی په کابل کې 14 یو بیا په خوست او کندوز کې یو په جلال آباد کې 4 او کله په خبره لیک راستوي نو زموږ د پوسپک شمیره ده 34 تیا یونیورسيټي ټاون پیښور. نور نو تر بل خبرونه اجازه غواړم. سر لوړی اوسئ.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com